یوه نمونه خود بلنده در تلوالم پاس زبرودین احرام اسمان لا یتنائی ده خدای کور لاند تور تیاره تل ده جوان خورین تابوت ترپایا او ترتلا پمنس که یو زرغونه کرونده آه چه مزل سونه لنده بکی.
د ښاغلي لیوال په وینا د تکل د شیر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شیرونو کې تجربه کړي دي.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ یې په عیني توګه وینو له هغه څخه په داخل کې د ذهني ښکلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده. را ایستلی دی، تمثیلولی دی، بیانولی دی. دغه ډول شاعری له سرلارو څخه لږ تر لږه ووایم چې یو له هغو کسانو څخه چې شاید دې ته پام کړی درونګرایي په شعر کې هغه پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د ښاغلي تکل همکار پاتې شوی، د ښاغلي تکل د نطاقۍ په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نطاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. ته هیڅ وخت په تمتراق نه غږیږي، آرامې خبرې کوي او واضحې خبرې کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اورېدونکي ته لوی احترام دی. او دیده دا کمال می ځکه یاد کو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په رادیو کې یا بل ځای. داسې ته احساس کوي چې دی یو پتمطراق غږیږي او داسې د کلمکارۍ له موقفه غږیږي. او دا عیب دی، دا کمال نه دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. چې تکل صاحب بل کمال د ده شعر ده چې دلته خبرې هم پېښېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحقه حضور نه لري، مخل حضور نه لري. او دا هم زموږ د شعر یو عیب دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کړم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی. او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی؟ زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي ته وخندی او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکرې په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه در باندې کوي. که دی ډېر آرامې جدي داسې نرم لګیا وي لکه ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکه وي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده تر منځ یو فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زیږي. ته په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل، نو خبره یې په ټوکه بدله شوه په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په حصه کې هم کولی شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظره وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضح وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړې د مقالې نه دی لوستې، نه مې د ده ژباړلې کتاب پشته بو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال یې ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته ژباړې لږ کېږي خو هغه لږ هم اکثره ډېرې مبهمې وي، سړی مطلب سم نه ځینې اخلي. په راډیوګانو کې هم داسې د تکل صاحب د افغانستان له ډېرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي. اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم. تکل صاحب سره په دې وروستو کلو کې څو ځله ما خبرې کړي دي او دا مې ورته ویلي دي په ټلیفون کې، چې البته مخامخ مې هم ورته ویلي دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لرې خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوي او ژباړې باید وکړي، شعرونه باید ولیکي. که شعر البته چا په لاس کې نه ده، کله راځي کله نه راځي، خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب. دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي تعهد ځینې واخلئ. دا د 50 کلن سو بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو، او دا د استعداد د اوج وخت دی، د تجربې د اوج وخت دی. چې دا 50 کلونه څنګه تیر شول، 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تیر شي. تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي، شعرونه به ژباړي، لیکنې به کوي، کتابونه به ترجمه کوي، او د دې بې وزلې ملت او بې وزلې فرهنګ په خنا کې به تر هغې برخې چې تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي. مننه.
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلې دي. استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي:
زه په پېښور کې د بی بی سي په دفتر کې وم، هلته مې کار کوو. چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه، هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو. زه چې کوم دفتر کې وم، د دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کړو. چې زما په یاد دي چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو، او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې وو هغه رامنځته کړو. په تېره بیا یو کیسه چې د ډېره مشهوره شوه، هغه قلم او توپک، چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه. او دغسې نورې کیسې چې د سره ایډیټ کولې او برابرولې.
ښاغلي باجوړی چې د تکل په لومړۍ ټولګه یې سریزه لیکلې، د تکل په شعر کې ولسي اصطلاحات او مفاهیم ښیسوي.
تکل د شعر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړې، ولې زما چې کوم شی خوښېږي، هغه د تکل په شعر کې زموږ او ستاسو دا کلیوالي چاپېریال دی، او دا کلیوالي مفاهیم دي، او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیموي، او دغه مفاهیم چې زموږ د یادو وزي د کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي. دغه برخه زما ډېره خوښېږي. او مخکې چې پرتو خبره وکړه، او دا په لنډو شعرونو کې راغلي، په ډېرو لنډو شعرونو کې، مګر دا لنډ شعرونه دې معنا نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي. ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې دی افاده کوي. دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې، زما اجازه یې سره یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم. دی وایي چې او میرے بل پھو کے میں دیوا چول زدر نہ تپوس کو ام نور سے غاڑی غاڑی چھ دل مر لدر مندنا در توگی پو گور اوڑم سمدہ وزرو نہ خمی پیر ترا دی تکل پشیر کی او بلشی چھ زمان لیڑا ونو جی آگا دی دی صداقت دی 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 آتفا دا چھ دا او فاق پلا در کی زلی گیا و آدھا دلیل دی چھ دی دی شیر پی دیر خوان ور کرے. مثلا دی یو چا توائی چھ اے زروری دا سے ڑنگا بنگا دا سے آس کا غاڑا چیرت زی زم چی لمزرونا خنجر جوڑ کرم زم چی لزیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کرم زم لزوزان زان تا چتر لکاکل اوبم زم چی لبیدیا پا گلانو دا نفرت کروٹی وشیندم ولی دل منزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو هر طرح ته پیغلی د مالک سترګې په لارې دي. او یو خبره بل هم کوم چې د ده راډیوي کارونه خو تاسو وستایل ټولو، او واقعا دی پکې بریالی دی، ځکه چې د هنر لوستی په کابل پوهنتون کې. مګر دغه راډیو کارونو د ده د شعر او ادب مخه ډپ کړې ده. دغه کارونو دی به پرې نه ښودو چې هغسې شاعري وکړي لکه شپېتمو کلونو کې چې کوله.
یاد دې وی چې په دې غونډه کې د دری ژبې دوه تنو شاعرانو ښاغلي پرتو نادری او محب بارش هم ویناوي وکړې. ښاغلي نادری د تکل د دوه شعرونو دری ژباړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو له لوري ښاغلي احمد تکل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د ښاغلي احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شعري ټولګې چاپ شوې دي.
د تلل انجلی مخکته نوسوه. تلل انجلی د کیسه لیکوال ښاغلی مل پسرلی د کیسو د اووم ټولګي نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړی ده. په دې ټولګه کې د ښاغلی پسرلی شل کیسې چاپ شوې دي. ایمل تر دې لمخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د 1949 کال د وګي پر لومړی نیټه د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال، افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تلل انجلۍ مخکتنه کوله. د تلل انجلۍ مخکتنه، هو، تلل انجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و که یې پایله خوه.
زه شپږ کاله پخوا مې د کور کتابخانه کتله، هلته مې داسې یو شل ورقه کتابچه پیدا کړه. په پشتي باندې لیکلي وو دنیا مجله و دومره ګڼه، دا مې راواړوله او دا مجله د ایمل وله قلمي چې حساب مې وکړو. هغه کال ته یې ګمان کوم دی به په شوژه مسل کې وو چې ولې په هغه وخت کې خبر نه وم. ګمان کوم ده به در فکر کوو چې که ووایم چې ما داسې څه لیکلي دي نو دا لالا به مې راته وایي چې درسونه وایي په دې کې کار مه لره. بیا یو کال چې زه له مسافري راغلم چې کتل مې د بې راډیو غوښته نیولې وه، د کرکټ تبصرې به اورېدې، د کرکټ په باره کې د کمنټري کوشش به کوو چې نه زه ډېر پرې پوه نه سم. البته د شوق ته چې مې وکتل په هغه وخت کې څه مې ورته ونه ویل. انګلیسي چې د زده کړه ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړه زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټري او په رپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې مغه کومې مجلې پټې راایستلې په شوق، نو اوس که دا کتابونه چاپوي د همغه شوق نتیجه ده. گمان کوم که شوق مزرنی کورنی بهتره ده چی اغا لکانو ماشومانو زلمکی پریشدی چی خپل شوق برکی پدی که با گتایی.
خې انسان کټولنه وارخطا او مایوس ویني، نو هڅه کوي چې د خلکو په زړونو کې د امید دیوي بلیکړي. دا خبره هم ښاغلی غزنفر د خپل کشري ورور د ماشومتوب د وختونو په باب کوي.
کابل کې د تنظیمي جنگونو و نور قصې ډېر مایوسي و، ډېر سخته مایوسي و. او زه مسافر وم، دی په لندن کې و او دلته یو مجله خپره کړه، دیوانه مې ده. باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې د خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د ډیوې مجله به راورسېده. او یو قسم یو امید ډیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلې ووینئ، کله ټولنه مایوسه ووینئ، خلک وارخطا ووینئ، نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نور هم خلک مایوسه کوي. نه، تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې، په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په ژوند کې هرعقل ایمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوباوه.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال و. ښاغلی احمدی په تلل انجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشارې سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي، او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلی د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه، بلکې قوي او له تلوسې ډک وي، او د کیسو د نمونو انتخاب هم ډېر په دقت کوي. د ښاغلي احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې د تربیت ناول او لنډه کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې په نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نومونه یې داسې چې خپله د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال ځینې کیسې چې ما لوستې، مثال دغسې نومونه یې لکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې. نو په دغه حالاتو کې دوې جنازې که نور نه وي، دومره معلومات مخې له مخې موږ تاسو ته وسوسي په دغه کیسه کې به دوې جنازې به وي. ایمل پسرلی ډېر ښایسته نومونه ټاکلي دي، دغسې نومونه ټاکلي دي چې هېڅ یې د کیسو هغه محتوا نه ده روښانه کړې، برعکس یوه تلوسه لري. دغسې یو څه په دغه نومونو کې د دې کیسې چې په هغه کې هغه لوستونکی دې ته هڅوي چې کیسه تر پایه پورې ولولي. بله خبره دا ده چې په نومونو کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي، فرضاً ظالم سړی یا مهربانه، دغسې نومونه. ایمل پسرلی هېڅ وخت داسې په نومونو قضاوت نه ده کړی.
د ایمل پسرلی پخوانۍ کیسې پوسټ کارتونو ته ورته وې چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوي وو، خو اوسنۍ کیسې یې یوازې پوسټ کارتونه نه دي، بلکې دا خبرې د ایمل پسرلی د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي.
د ده د تیرو کیسو، د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوسټ کارتونه یې جوړول. صحنې ته یې کتل، د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړې وای. کیسې لنډې دي، 500 شپږ سوه کلمونه، ډېرې کمې پکې زیاتېږي. مګر په دا 568 کلمو کې یو صحنه کامل انځور شوی، یو حالت کامل انځور شوی او په دقت سره انځور شوی. په دې ورسته د درې کلمو کې په عمل کې یو بدلون راغلی دی، شاعرانه شوی دی. ورسته ټولګه د نور ټولګه نه بدله ده، دلته یوازې پوسټکارت نه دی، دلته دا هم په تورستان سره ورسره آشنا دي. ځینې پوسټکارتونه چې یو جمله پرې لیکل شوی د ده په دغه کتاب کې پوسټکارت سره یو جمله هم لیکل شوې ده، مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوسټکارت د انځور سره ولګیږي، یو بل احساس وړاندې کړی دی.
استاد منلی د یو مثال پر راوړلو سره وایي چې عمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه بلکې په یو بل تخنیک کوي.
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته. دغه نظر د تللې نجلۍ د مخ کتل دي. نجلۍ تللې ده، اوس د دې مخ څنګه ګوري؟ یا به په سغه کې چې مخ راوړي او دا د ځان رسوا کول دي، یا به قدم چټک کوي چې مخ کې شته نه او بیا سغه چکه څنګه ورو ګوري او فکر وکړي چې مخ مې د دې ولیده. یو درې ملارم لري حسین په خارونو کې چې هغه مخ هم د دکان شیشې ته وګوري او په هغه کې د تل نجلۍ مخ وګوري. فکر کوم چې د ایمل په دغه کیسو په دې ټولګه کې همدغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د مخامخ دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې ایمل په کې د چا انځور وګوري، هغه شیشه د دې لپاره ده چې د دکان د سړک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا بیل د ښکاره کړي، مګر دا ته د دویم استفاده کوي چې په کې د چا انځور وګوري. دا یو بل هنر دی چې په ایمل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي نایمه غنی د تلل انجلۍ په اړه خپل لیکل شوی مقاله ګډونوالو ته واوروله او د دې ټولګي کیسې د خلکو په تجربه ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې. د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کیږي چې د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. ایمل پسرلی په خپل هم وایي چې عکاسي می خوښيږي، هر ورځ عکسونه اخلم او لملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویر نو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم پازه بیم. دو ویل چې په کیسه کې می قاعده ماتول هم خوخیږي او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسه د لیکلو فکر را سره نه وي، بلکې وایم چې زه ځان ته لیکم.
لکم کینی ما هیڅ کله هم نه دی غوښته د چاله پار لیکل وکم. پلار به می خدای وبو شیخ به تر راته ویل چې بچو کې لیکل کوي دا مګور شي څوک بیل ولی چیرې بچا پیږي او یا څوک په څه پیوای. هغه رسول وای کدا کار وکي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوي بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوي او د یو بل چا د خوښۍ لپاره لیکل کوي. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم او دغه راز کله چې کومه صحنه که داسې په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي سخت په عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو راسره یي تاسو به په عذابوم او زه به کیسې لیکم او خپل دغه ځوره ته خوند هم راکوي په محل کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه تر سره شو. مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو. زموږ همکار داوود تپان مشاعره ته ورغلی، راځي د شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه غریزان دی خلک، د چا جنده لاس کې چا پس روان دی خلک. د زندګۍ معنا د خپل مړ شمار پاتې ده، اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دی خلک. چې اوس یې رسی د خپل سیوري نه هم لرې تښتي، هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دی خلک. دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې مینې وکړي، دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دي خلک. تسلیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه خوشي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دي خلک. قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په ایستلې توبه بېرته پښېمانېږم زما یاره، زه خو یا در مینېږم. زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم خدایا هغومره زه تا ته نږدې کېږم. چې د غم په کور خادي وي نو ژړېږم، د غمونو په غمونو کې ګډېږم. زه پښتون لکه پسه د ننواتې د هر خان د کور په وره کې حلالېږم. ته باران یې او زه ګل، د وچې للمې راورېږه نیمرم نه پاتې کېږم. مینتوب رانه هېر شوی و کافر وم، مینېږم زه خو بیا مسلمانېږم. تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم. نفاق څه د بې پرسانو ښار ته راوړم، زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم. سادګي مې دومره خوښه ده درمانه زم د خاورو په څادر کې ویده کېږم. مبدون صاحب وایي تشه وفا مینه کې خوند نه کوي، د اشنا غمه د اشنا غوندې شه. علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغواړم.
یو غزل ده، درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی. درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی. که راویښ شي نور ویده له خوبه باسي، پرېږدی خوب د دې ویده لپاره ښه دی. چې ګلاب مې در کولو نو مسکۍ شوې، کاڼی ښیې چې د څه دپاره ښه دی. څه احوال خو راکوه چې ته را درومې، نو اذان خو د لمانځه دپاره ښه دی. او مقصد ده چې پروزی پسې دې نه ګرځي حیرانه، پروزی پسې دې نه ګرځي حیرانه، اتفاق د پښتانه لپاره ښه دی.
ساجد بهار ته ستاسو درون هر کلی.
غزل تر اعظم د هندارې حافظه څه د تصویره، راته وایا چې کیسه څه د تصویره. د جنت مست وږما څه د تصویره، د دوزخ د اور لمبا څه د تصویره. د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې، د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې، له دې بله ډرامه څه د تصویره. ته خو صرف د څیرې ظاهري نقش یې، نور نو زما او ستا رشته څه د تصویره. ولې تل د عقل و فکر تر مینځ سوزو منطق څه دی، فلسفه څه د تصویره. ته زما له ریاضته پیدا کېږي بې له مانه دې نامه څه د تصویره. ښه پوهېږې له هندارې نه را بېل یې، نه پوهېږې فاصلات څه د تصویره. ډېره
مننه.
څو بیتونه دی وایي. دغه مې وطن دای وګړي دي، بس خو پکې جنگ او پکې مړې دي. هغه چې خپل کام ورته کام نه ښکاري، دا د پښتنو هغه پیاوړي دي. ووایه چې څه به یې په نیت کې وي، چا چې له ملا تاو کړي پړي دي. او هره ورځ زما چې د ژوند تیره ده، ما پکې باور وکړي ژړلي دي.
ما ته د اشرف مفتون بیتونه مخ ته راځي. وایي چې را جوخته کړم کوکۍ ترې اخلم، د ډېره شرمه پرې خولې راشي. کله په خیال کې زه جانان ته ورشم، کله بې خیاله یار دلې راشي. محبوب شاه محبوب را بولو.
غزل دی چې په دې ښاریه کې چې د ښار له خلکو ښه ښکاري، په دې ښاریه کې یو سړی دی چې د غره ښکاري. ما مې خوله بنده کړه او لاس مې په سینې کې خود، خو د یو چا نوم مې دروازه باندې د زړه ښکاري. زه ستا په مخ کې د قدرت فنکاري ګورم، خو وایي چې تا ته به زما څیره کې څه ښکاري. زه به سپین غره کې چغه وکړم، ته خیبر کې وایا پښتنو جیک شي، دا حالات راته ښه نه ښکاري. ما د محبوب په غزلونو کې حس کړي دي چې دا تش خیالات نه دي، خبرې د زړه ښکاري.
ګمن خو ځان درنه لوګی کړی دی، ځان نه لري له دې نه پورته، پیرزوینه خو امکان نه لري. تر وخوره وڅښه او ګټلو یې فکرونه محدود، له دې نه پورته دا وګړي بل پلان نه لري. ګمن ځاځي ته بلنه ورکوو.
ویاړونه تر کوتک او تر توپکه چې محدود شول، زما په څېر ډارن به څه انعام د چا نه واخلي. د ورور د قتلېدو الزام چې ورور ته مخامخ شي، سړی به په دې وخت کې انتقام د چا نه واخلي. او یوه سلوریزه بله نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت، نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت. په زنځیرونو مې دا خپل زړه لیونی تړلی، او خالقه ستا د دې سرکش اشرف مخلوق له ویرې اوس مې د کور د دروازې په خوله کې سپای تړلی. غزل دی زما د زهد او توبې په پلټنه ګرځي، تل مې په زړه ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي. تر دې نه پورته د الفت په تعریف نه پوهېږم، بس خو لمبه ده چې همیش مې له بدنه ګرځي. او ما یې بیخی د پاکیدلو هڅه نه ده کړې، ستا د دوستۍ داغ مې تر اوسه په لمنه ګرځي. د دنیا بلې هرې چارې ذلت وموندلو، بس یوه مینه د جانانه چې پتمنه ګرځي. ستا د وصال واده په هیڅ وخت کې رالنډه نه شوه، ته وا په چپه ده زما د ګړې ستنه ګرځي. په هره پتحه کې څرک وي د پردۍ مفکورې، په خدای چې خوا مې د دې خاورې له تورزنه ګرځي. او بیا دې نو نه مجبوروم، راته صفا ووایه که ستا په زړه کې چرې کرکه له خوږمنه ګرځي.
اوس هم د بندي لالي په تمه ویده کېږم، سر ته کندې کندې تیږه ږدمه ویده کېږم. غم او خوشحالۍ دې په یارۍ کې سر چپه کړم، ویښ له خوشحالۍ ګرځم له غمه ویده کېږم. زه خو سکندره شاعري په زوره نه کوم، خامخا چې خوب راشی بدمه ویده کېږم. محمد رحیم سکندر برا وغواړو دته درون هر کلی. سر ته مې جنون ختلی، چرته مې رمه نشته، ښار کې چې شپېلۍ غږوم بله خو پرمه نشته. خو ته مو ورسترګې وي په بره ادامه نشته، ځولکه کوهي ته کاڼي لاره کې دمه نشته. موږ دواړه یو تن یو، دا څه خوږه جمله ده چې او خو پکې نه ځایږي حتی چې کامه نشته. زه له دې خاطره چې یاران راته ځورېږي بیا یما، خو په خوله مې د غربت سپېره نامه نشته. سیوری او اوبه یار کردګار راته کړی دی، ځغلي سکندر تل په پاخه سړک خامه نشته.
زبا تل درانو استاد، استاد لال پاچا زمون ته په ډېر احترام بلنه ورکم چې سټیج ته راشي او یو نوی غزل راسره شریک کړي.
ډې نه وروسته به دا غر او ونه ونه ژاړي، دلته څوک شته ده چې په خپله ژمنه ونه ژاړي. یوازې زه نه یم چې ژاړم او اوښکې څښم، داسې ځای نشته چې بوټی غنه ونه ژاړي. د خپلې خور د خپلې مور کړکې را یادې چې کړم، پتا دې خور پتا دې مور دښمنه ونه ژاړي. زما څیرلی ګریوان پرېږده بې ازاره ښه دی، چېرته دا ستا ګوتو کې ګران ستنه ونه ژاړي. زړه د رازونو خزانه ده، دا به چېرته وشي چې کاڼي وړي ترې او د غره لمنه ونه ژاړي. پاچا په ورکې د خوب وړه ماشوم مه پوښته چې هسې نه چېرته بیا دا ستا پوښتنه ونه ژاړي. ډېره مننه.
کشوی خفا نو داسی مکوا